مې ډېره دلچسپي ده.
شاعران ځینې داسې چې هر وخت کولای شي شعر ولیکي، ځینې بیا نشي کولای، ځینې بیا داسې چې وختونه یې معلوم وي، فرضاً په خاصو وختونو کې شاعري کوي. تاسو معمولا څه وخت شاعري کوئ؟ کای وخت نه یې معلوم،
هغه وخت کې چې ځینې پیښې او حادث ما ودردی، او ځینې هغه مسایل چې یعنی ما ته درد راکړي، هغه وخت کې زه فکر کوم چې ښه شاعري کولی شم.
دردونه او کړاوونه دې خدای له دې وطن نور ټول کړي، ختم کړي، چې زموږ شاعران خوشحاله او ته شاعري وکړي. ټوله شاعري یې متاثره کړې ده دغه پیښو دغه حوادثو، په دې هیله چې په وطن کې امن راشي او تاسو خوشحاله او ته شاعري وکړئ. کېدای شي یو لنډ آزاد شعر مو واورو.
یو لنډکی آزاد نظم ده سپرلی. سپرلی راشه زموږ په زړونو باندې ووریږه، مونږ له ځان سره جنت ته یوسه، مونږ ته د سپینو فرښتو سازونه وغږوه، زما شاعر قلم ته د شنو باغونو نه خیالونه راوړه. سپرلی راشه بارانونو سره، دغه د وینو سور رنګ راته بدل کړه په زرغونو ګوتو. سپرلی راشه بیا وطن سمسور که، خو سوله له ځان سره یو ځای راوله.
دا روان منی دی خدای سوله راولي،
چې سوله راشي پسرلی
پسرلی ورسره تړلی ده. خدای مو خوشحال لره. ډیره مننه.
تاسو نه مې ډیره زیاته مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په ځینو کیسو کې لیکوال په لوی لاس نه غواړي ټول څه ووایي، یوه برخه یې لوستونکي ته پرېږدي چې هغه یې په ذهن کې پسې بشپړه کړي. وږمه راشدین نن همداسې یوه کیسه راوروي.
پرانستې کړکۍ دا لنډه کیسه مشهور سکاټلنډي کیسه لیکوال ساکي ایچ ایچ مونرو لیکلې ده. د سړل او قرار مزاج 15 کلن انجلۍ ورته وویل، ښاغلی نیچل ترور به مې ژر راشي، تر هغو ما وزغمه. فریمټن نیټل هڅه وکړه چې ورسره ناسته انجلۍ وستایي، خوشحاله کړي، خو په داسې انداز چې د هغې د را روانې ترور اهمیت ورسره کم نشي. دی چې ګمان کېده عصبي تکلیف لري، دغه شیبه تر بل هر وخت ډېر په شک کې و چې له نابلدو کسانو سره لیدنې کتنې به یې روغتیا ته ګټه ورسوي. کله چې فریمټن د ګوښه کلیوالې سیمې ته د راتلو تیاري نیوله، خور یې ورته ویلي وه، زه پوهیږم چې څه به کېږي، ډېر به پتنګ شي، د خبرو او مجلس لپاره به د طبي سړی ونه مومي، اعصاب به دې له دقیقه نور هم کمزوري شي. خو چې بیا هم زه نو زه به د هغو ټولو کسانو په نوم خطونه درکړم چې هورې یې پیژنم. زما چې څومره یادیږي ځینې ښه خلک وو. فریمټن نه پوهېده چې د نجلۍ ترور میرمن ساپلیټن د دغو ښو خلکو په ډله کې شامله ده که نه ده. د میرمن ساپلیټن وریری چې په مجلس کې اوږدې شوې چوپتیا ته پام شول، نو له میلمه یې پوښتنه وکړه، دلته ډېر کسان پیژنې؟ فریمټن وویل، نه بابا، ته خو خبره یې چې زما خور دلته یو وخت د سیمې د کشش په کور کې دېره وه، بس هغه شناخت دی، هغې د ځینو کسانو په نوم خطونه را کړي دي. فریمټن دا وروستۍ خبره په غمجن انداز وکړه. د ساړه او قرار مزاج نجلۍ وویل، ته نو کنه زما ترور نه پیژنې؟ دې خبره ورته یې کړه، وی ویل، یوازې له نوم او آدرس سره بلد یم. د ته په زړه کې ورتېره شوه چې میرمن ساپلیټن با میړه لري که وی نه لري. په کوټه کې خو یوه ناڅرګنده نښه ښیي چې دلته به نارینه هم اوسي. نجلۍ وویل، په دې باندې لوی غم 3 کاله پخوا راغی، ګمان کوم خور دې هغه وخت له دې ځایه تللې وه. فریمټن وپوښتله، د څه شي لوی غم؟ دا دومره قراره سیمه او لوی غم له یو بل سره نه لګېدل. نجلۍ یوې لویې دوه پله والې کړکۍ ته چې هاخوا ته یې روحیانه یعنی چمنزار وو اشاره وکړه، وی ویل، ته به تعجب وکړې چې موږ ولې د اکتوبر میاشتې په ماسپښین کې دغه کړکۍ پرانیستې پرېښې ده. فریمټن وویل، په دې هوا کې خو د کړکۍ پرانیستل څه عجیبه خبره نه ده، مګر له لوی غم سره یې څه تعلق دی؟ نجلۍ وویل، پوره 3 کاله پخوا له همدې کړکۍ څخه زما د ترور میړه او د هغې دوه ورونه چې زما کاکاګان وه، د نور کله غوندې د ښکار په نیت ووتل. خو بیا تر ننه راستانه نشول. دوی د خپل خوخی کارځای ته د رسیدو په وخت په تمبولې کې ونختل. درې واړه پکې ننوتل، پوپانه شول. ستاسو به یاد وي هغه دوبه ډیر بارانی وو. د غمزکه به پخوا کلکه وه، خو په هغه کال ناڅاپه نرمه شوه او هغوی وخوړل. دا نو ډیر لوی غم و. دغه وخت د نجلۍ په آواز کې هغه ډاډمن حالت ختم شو لکه د چا چې ژبه بندیږي او په پریږنده انداز غږېدا ورته سخته وي. په دوه زړې غاړې یې وویل، خوارکۍ ترور مې همیشه فکر کوي چې دوی به یوه ورځ بیرته راشي او هغه زیر تازی به ورسره وي. همدا وجه ده چې زموږ کړکۍ هر ماسپښین تر تیاره ماښامه پورې پرانیستې پاتې وي. های زما خوارکۍ ترورې، دا راته اکثره وخت د دوی د تلو کیسه کوي. راته وایي چې د میړې سپین کوټ په اوبو پروت و او د دې کشر ورور رونی دا سندره ویله چې بیټی ولې په ټوپونو روانې. رونی کاکا مې همیشه دا سندره ویله چې ترور مې وزوروي، ځکه ترور به مې ویل چې دا سندره یې اعصاب ریچوي. ته باور وکړه، تر اوسه پورې په خاموشو غروبونو کې ډیر ځله واهمه رالویږي چې دوی به د چمنزار له لورې راشي، په کړکۍ به راوخیژي، کوټې ته به راننوځي. دغه وخت د نجلۍ اوږې لږ لږ وپوړېدې او غلې شوه. فریمټن تر هغو نه کرار و چې د نجلۍ ترور میرمن ساپلیټن راورسېده او له راتلو سره سم یې د ناوخته راتګ په خاطر معذرتونه وغوښتل. میرمن ساپلیټن وویل، خدای دې وکړي چې له ویرا سره دې وخت ښه تیر شوی وي. فریمټن وویل، دا ډېره ښه نجلۍ ده. میرمن ساپلیټن په شوق او جذبه وویل، پرانیستې کړکۍ به دې ګوندې نه په عذابوي. زما میړه او زما ولونه به اوس له ښکاره راستنیږي. دا یې بس عادت دی چې د کړکۍ په لاره کوټې ته راوخیژي. دوی نن په ښکار پسې د ولاړو اوبو خواته تللي دي. زما زړې غلۍ به پوره راچټلې کړي. تاسې نارینه نو دغسې یاست که څنګه؟ دوی په بیړه بیړه او په خوشحاله انداز د ښکار د مرغانو د کمی او په ژمي کې د هیلیو د راتلو په اړه خبرې کولې. د فریمټن په زړه باندې ویرې منګولې لګولې وې. د چې د خلاصون بله لاره ونه لیده، د خپلې ویرې د کمولو لپاره د موضوع د بدلولو په فکر کې شو. د ده ورپام شول چې کوربنه یې د ته چندان متوجه نه ده. د کوربنې سترګې کړکۍ او د کړکۍ ورهاخوا چمنزار ته تېرې وې. فریمټن چې د یو چا د ناروغۍ او علاج په باره کې د خپل او پردي له هوایي تبصرو په تنګو وویل، ټول ډاکتران راته د استراحت وایي. راته وایي خپل ذهن له هیجان ساته او سخت کارونه مه کوه، مګر د پرهیز په باره کې چې دا خوره دا مه خوره په یوه نظر نه وي. میرمن ساپلیټن په داسې آواز چې په آخر کې ځای غمیزې ته پرېښود وویل، او په یوه نظر نه دي. شیبه نیمه پس میرمن ساپلیټن ناڅاپه تازه شوه، وغوړېده، خو د فریمټن د خبرو په خاطر نه. دی نه ببره چیغه کړه، دادی بلاخره راغلل، دقیقا د چای په وخت، لکه چې په خټو نه دي ککړ. فریمټن ریګ دوه خیست. د میرمن ساپلیټن وریرې ته یې داسې وکتل چې خواخوږي ورنه ورېده. د نجلۍ سترګې لکه د ویرېدلې او حیرت اخیستې بنیادم غوندې وازې پاتې وې. له کړکۍ د باندې کتل. فریمټن په چوکۍ کې راتاو شو، د کړکۍ لور ته یې مخ واړوه. د ماښام په تته رڼا کې د چمنزار له لوري درې کسان چې توپکونه ورسره وه کړکۍ ته رانږدې کېدل. دیوه په اوږو سپین کوټ و، زیړ ستومانه تازي د دوی له پښو سره روان و. دوی په پټه خوله رانږدې کېدل. شیبه نیمه پس په ترغوني کې یو وچ نیولی خو ځوان غږ واورېدل شو چې برته ولې په ټوپونو روانې. فریمټن په خپلې همسا او خولۍ باندې غوټه وکړه. د سالون ور، د شګو نرۍ لار او د کور دروازه هغه پړاوونه وه چې دی د تیښتې په وخت په بې پامۍ او ورختایي کې ځینې تیر شو. یو بایسکل والا چې په سړک را روان و، له ده څخه د یوې خواته کېدو په خاطر د نرۍ لارې د غاړې د بوټو وښو له دیوال سره ولګېد. هغه څوک چې سپین کوټ ورسره و او په کړکۍ کې راپورته کېده وویل، دا دی راغلو ګرانې، خو هغه سړی څوک و چې زموږ له رارسېدو سره سم وتښتېد؟ میرمن ساپلیټن جواب ورکړ، یو بېسوره سړی و. فریمټن نیټل، بس دغه زده و چې د خپلو ناروغیو په باره کې خبرې وکړي او چې تاسې راورسېدی منډه یې کړه، بې خدای پاماني، بې څه اوسره. د ساپلیټن وریرې په ساړه انداز وویل، ګمان کوم د دې سپي په خاطر یې منډه کړه، ځکه د راته ویلی و چې لسپیو ډیر ویریږي. ویل یو ځل د ګنګا په غاړو کې چیرته سپیو رای سر کړی او دای مجبور شوی و چې شپه د تازه کیندل شوي قبر په څنګ کې له داسې آشاو سره تیره کړي چې تر سهاره پورې غوریدل او چونګیدل او خندیدل. نو که دارنګه کیسه په چا تیره وي خود به اعصاب خرابیږي. په بیل ځنډه سمدستي عجیبو غریبو کیسو جوړولو کې ویرا استاده وه.
د سیف د چیلډرن یا د ماشومانو ملاتړ موسسه په تیلې چې ماشومانو ته به کتابونه چاپوي. دوی له افغان لیکوالو غوښتي چې ماشومانو ته کتابونه ولیکي تر څو د ماشومانو ترمنځ د مطالعې دود عام شي. زموږ همکار نورګل شفق د یادې موسسې د ښوونې او روزنې د برخې له مشر بهیر ویاړ سره په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
اتاسی اول د سیف د چیلډرن هغه هدف څه دی چې ماشومان لپاره دغه کتابونه ولیکي؟ یعنی څه کمی هیڅ کې هغه کمی باید ډک شي.
خاص سیف د چیلډرن خو په نورو سکتورونو کې هم لکه صحت د ماشومان ساتنه د نورو کې کار کوي، خو د تعلیم تربیه په برخه کې متاسفانه په دې وروستیو کلونو کې کڅه هم لاسته راوړل نشته. خو زمونږ چیلډرن د خیس افغان ماشومان د لوستو نه یې متاسفانه ضعیفه ده. نو یو دا اول چې په افغانستان کې د دې کتاب لوستلو یا د لوستلو په ټوله کې فرهنګ ډیر ضعیف دی. د دې لپاره د دوه حقیقتونو ته په کتو سره موږ دا پروژه ډیزاین کړه او سږ کال خوشاله یو چې دا پروژه د تطبیق ته برابر شوه. د دې پروژې د لارې نه غواړو چې یو د ماشومانو د لپاره لیکوالان وهڅو چې دوی د ماشومانو د لپاره ولیکي.
یعنی د دې لپاره مو څه وکړل؟ فرزن چا سره کېناسته؟ څنګه مو لیکوالان پیدا کړل؟
د دې لپاره چې وکولای شي د ماشومانو د لپاره یو کار شوی وي، د ماشومانو د لپاره د لیکنې په برخه کې دوی ته د کتابونو د چاپولو او دوی ته د رسولو لپاره موږ په تیرو څلورو میاشتو کې مختلف ادرسونو سره کېناسته. متاسف یم چې دا وایم چې د افغانستان لپاره یو واحد د لیکوالانو اتحادیه هم پیدا نه کړه، خو د مختلفو ادرسونو نام لیکوال الان سره راټول کړل. خوشاله یو چې یو غونډه د کابل په کچه برابر کړه چیرته چې د دری او د پښتو ژبې هغه لیکوالان چې د ماشومانو لپاره لیکنې کړي دوی مم ټول وکولای شول چې په یو می سره راټول کو. دوی تم خپل اهداف ته شریک کړل. دوی نو وغوښتل چې 500 عنوانه کتاب دوی د هغو مزامینو په اړه چې نن د افغانستان په دې ټولنه کې ورته ډېر اړتیا ده، لکه سوله، احترام، مینه، صحت او داسې نورې د چاپیریال ساتنه یا حفظ الصحه محیطي د شیانو باندې دوی لیکنې وکړي ماشومانو ته. موږ به د دې زمینه برابرو چې دا لیکنې په یو لوړ فراج لکه 500 تر 6000 جوړ له پوره دا چاپ شي او ماشومانو ته ورسول سي. د دې ترڅنګ نه یوازې دا موږ لیکوالان هڅو چې ولیکي، بلکې موږ په ټوله غواړو اتیا عنوانه کتاب جوړ او چاپ شي چې د دې اتیا عنوانو کتاب لاس عنوانه به د مکتبونو د ماشومانو یا د مکتبونو زده کوونکو د خوانه به لیکل کیږي او شل عنوانه د دې به د خونځیو د خون کول اخوا به لیکل کیږي.
دوی یعنی دا د ماشومانو لخوا به، یعنی ماشوم ته به د ماشوم لخوا کتاب لیکل
کیږي. بالکل دا دواړه اړخونه موږ په پام کې نیولې دي چې د ماشوم په ژبه د ماشوم د خواو لیکل شي او هم د ماشوم د پاره د مشر د خواو لیکل شي. دا دواړه اړخونه موږ په پام کې نیولې دي او هیله مو دا ده چې دا شی د افغانستان د پاره موثر تمام شي.
کومي اړوندې داري چې دی فرزند یو خوسیف د چیلډرن د نور فرزند د پوهنې وزارت اطلاعات او فرهنګ دغه سره یې تاسو په تماس کې
دغه کتابونه چې ما ویل دا اتیا عنوانه کتاب څه د پروژې د لارې جوړیږي. موږ د دواړو وزارتونو سره هم پوهنې هم اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په تماس کې یو. دغه ټول کتابونه به یو په یو د دوی د خوان ارزول کیږي. د دوی د لوګو سره سم او د دوی د تاییدي مهر نه وروسته به دا کتابونه چاپیږي. دغه کتابونه به موږ دغه اتیا عنوانه به حد اقل 3000 مکتبونه او هم 3000 کورنیو ته د افغانستان په یولس ولایتونو کې رسو.
ځینې نور بنسټونه ولکه مساویر بنسټ، ګویتا انسټیټیوټ یا یونیسف دوی ماشومان ته دغه کارونه کوي. تاسو یعنی هغه د کار ځانګړنه څه ده؟
که رښتیا تاسو وایم موږ د ځینو د دې بنسټونو نه تاسو یادونه وکړه دوی سره په پوره همکارۍ موږ کار کوو. مثلا مساویر بنسټ نن لیکوالان راغلي دي موږ سره کار کوي په دې پروژه کې. یو هدف د ټولو یو دی زه فکر کوم هغه دا چې ماشومان ته لیکنې وسیني ماشوم ته خدمت کول دي. موږ هیله مو دا ده چې د دوی غوندې نور بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي زموږ د مالي امکاناتو او تخنیکي امکاناتو نه په استفادې سره وکولی سي چې یا موږ ته مراجعه وکړي یا موږ زموږ همکاران به په دې لټه کې وي چې د کچیرې نور پاتې دي دوی سره په تماس کې شي او مشترکه نو کولای سي چې دغه د دې اهدافو د لاسته راوړلو لپاره نګړې هڅې وکړو.
یو بل پوښتنه چې یو شکایت کېږي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې وایي ځینې کتابونه چې ژباړل شوي دي هغه د افغاني ټولنې سره یعنی سر نه خوري، خو ماشومانو ته ژباړل شوي یا د ماشوم له سطحې پورته دي. د دې مشکلاتو د مخنیوي لپاره تاسو څه کړی؟
دا خو د دې ټولنې حقیقت دی، د دې نه هیڅوک سترګې نشي پټولی. موږ څه چې کړي هغه دا دی چې د دې کتابونو د مسؤلیت لپاره او هم د دې کتابونو د اعتبار لپاره د دې پروژې په ډیزاین کې د ارزونې کمیټه ځای پر ځای کړې. د ارزونې کمیټه د پوهنې وزارت د څلورو غړو، د اطلاعاتو فرهنګ د یو غړي، د لیکوالانو د دوو او د دوو ماشومانو هم زمونږ د مؤسسې د یو معتبر غړي پایس. دغه د ارزونې کمیټه د دې مسؤلیت لري چې هر کتاب وګوري مخکې د دینه چې کتاب چاپیږي، اسلامیت، افغانیت، د افغانستان فرهنګ، دا ټول به پکې مراتیږي او د دې کمیټې د ارزونې وروسته به کتاب چاپیږي. ان موږ متعهد یو دی ته چې هر کتاب چې چاپیږي زموږ د ادارې د خوان البته دغه ټول مسایل به پکې مراتیږي.
د دغو کتابونو ماشومانو ته د رسولو لپاره یا دې لپاره چې ماشومان دغه کتابونه ولولي او هڅيږي ورته دې لپاره مڅ کړی دي.
زموږ هڅه دا ده د شپږ زره جلد د هر یو د دیات یا عنوانه کتاب خو موږ خپل تعهد لرو چې دا به د افغانستان یو لس ولایتونو کې حداقل پر ولایت کې درې ولسوالۍ به کور کوو، درې زره مکتبونه به په ټول افغانستان کور کوو او درې زره کورنۍ دوی ته خو موږ په وړیا توګه رسو. د دې ترڅنګ دغه کتابونه به بازار ته هم ځي او په بازار کې په آزاد توګه به خرڅول کیږي. ان د دې فرصت شته دی چې د هیواد په کچه هر ماشوم حق ولري د دې کتابونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ مثلا دغه کوم چې ما ویلې هر دغه درې زرو کورنیو کې او هم درې زرو مکتبونو کې موږ یو څه نومې خېدې ریډینګ کورنرز، یعنی وړې کتابتونونه به جوړو، دا کتابونه به هلته ږدو. د دې ترڅنګ د اطلاعاتو کلتور وزارت سره خبرې شوې دي، کولای شو چې دغه ټول کتابونه دغه اتیا عنوانه کتابه د هیواد په کچه هر کتابتون کې یو ځل هلته کېښودل شي. او د دې ترڅنګ د په دې راتلونکو دوو کلونو کې دا پروژه دوام لري، موږ به بک فیرز یعنی وړې د کتاب نندارتونونه به جوړوو او دا کتابونه به
نندارې تک دې چې خلک ولولي.
بالکل. د دې ترڅنګ د اطلاعاتو کلتور وزارت سره په تماس کې یو، کله چې دوی هم د کتاب نندارتونونه جوړوي نو موږ په هغه نندارتونونو کې به هم دا کتابونه نندارې ته وړاندې کوو.
په افغاني ټولنه کې لیکوالان ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. فرضاً که کتاب څوک ورته چاپ کړي او څوک کتاب ورکړي چې دا د تا نور یعنی دغه سې کومه ګټه نه ورته رسیږي، تاسو اداره شي او مختلفه اداره د فرضاً دې لپاره مڅ کړي دي چې دوی ته حق الزحمه ورسیږي یا د دې کتاب نه دوی د نورې نړۍ غوندې چې دوی تالیف کړي دي یو ګټه مرور رسیږي، مادي ګټه.
په دې کې هیڅ شک نشته چې مادي او معنوي ګټه د لیکوال د دې کتابونو په چاپ او نشر کې محفوظ دي. ان کومه ګټه چې لیکوال تمه لري هغه به ورته راځي، په دې کې هیڅ شک نشته. یو دویم، کله چې آزاد بازار کې دا کتابونه خرڅول کیږي د دې ګټه مطلق زمونږ په کې هیڅ دخالت نشته، د لیکوال ورود کیږي. یو څه ډیره کمه پیسې د یو حق الامتیاز یا هم د یو انسنتیو پیسې موږ د لیکوال ته ورکو، هغه یو ناچیز پیسې ده. بلې، دغه شی مې په پام کې نیولای دی.
او تم لري چې دغه پروژه به کامیاب وي؟
کوم لیوالتیا چې موږ د لیکوالانو نه لیدلی مطمئن یو چې دا شی ان شاء الله تعالی د افغانستان د ماشومانو لپاره به بریالیتوب ته رسیږي.
ډیر
مننه. ګوره وال
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې ووري.
ایمال صاحبای لطیر یو کال رئیسی په خپل شخصي لګښت پایښت مجله چلوي. نو مولای وایي د یو ملګری غواړي د پایښت لمنه وغځوي. لکه غلی صاحبي سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
صاحبي صاحب ډېر ښه نوم خپل مجلې ته انتخاب کړی پایښت، په دې لچې و پای یو څه د خپل مجلې پیسې کراته وایسته چې څو وخت مو د دې مجلې کارونه پیل کړیو، خبرونه څنګه دي د مهالنې چې دی معمولا د دغه د یو جنجال لري.
بله،
یو ای فرزن د کال په سر کې خبراسي، بیا بل د کال په پای کې خبراسي. ته پښتنه وکې چې ولې دونی په ځانډ خبره سوه بیا وای وای وروره خو ویلی مو اول کې چې محاله نه ده ستاسو څنګه دا محاله نه یو څه په باره کې خبر راته وکړه
لومړی به دا تاسو ډاډ درکو چې دا به همداسې بقا کوي پایښت به لري او دوامداره به وي د محال په حساب باندې لکه څنګه چې نن د پایښت کلیزه هم ده یو کال پوره کیږي پایښت تر اوسه پورې درې غڼې چاپ شوې دي چې په څو وروستیو ورځو کې باید څلورمه غڼه هم له چاپه راوځي دا د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د ځوانانو هلې ځلې دي خپلو خلکو ته لکه څنګه چې ښایي هغه سي خدمت کوي د پایښت د رامنځته کېدو انګیزه دا و چې ځوانان مو کولای شي له نشي توکو نه نور هغلارو نه چې هغه په اسلام کې په افغانیت ناسم دي هغه نه وژغورو او د دې دوام لپاره موږ خپل ځوانان حل ځلې کوو او په ځان باندې بسایو او همدغه نتیجه هم د چې پایخ به تر دې هم غنی کیږي او رستر بلی لاسترونې هم خېری
څه خبرېږي په پایخ کې او څو موضوعاتو ته خو تاسو اشاره وکړه چې فرزن دیوا څه موده ده چې ځوانانو ته دا وایستی چې مخدر مواد چې دي دا ښه نه دي نور څه خبروي په دې مجله کې
پایخ د ټولنې غږ دی په ټولنه کې د سمون لپاره کار کوي یوازې ځوانان نه بلکې خويندو ته هم پکې برخه ورکړل شوې ده ادب ته هم برخه ورکړل شوې ده فرهنګي برخه هم پکې په غنامندۍ مختزي سیاست هم یو برخه لري اقتصادي مشکلات دوه ټولو ته پکې برخه ورکړل شوې ده خو ډېر ټینګار چې دی هغه په فرهنګي برخه ده او په تعلیمي برخه ده لکه څنګه چې وینو په هیواد کې دغه تشاله هم نه ده ډکه شوې ګورو چې ځینې مبتزله او بهرني سیریالونه دي ولس اذهان مخشوشوي نو هیله مودا چې وکول شي د بهرني یو بدو فرهنګونو چې موږ هیواد ته راتلونکو ډېرې صدمه واردوي د هغه مخاوني سو
څه فکر کوئ چې پایښت به اوسې کولای شي د دې سریالونو مخاوني سي څنګه به نه سي خلک چې فلم ګوري نو په مقابل کې کته مخاوني سي نو په فلم به نه سي کنه تاسو په مجله څنګه نه سي د دې مخ
اصلا موږ د فلمو مخاوني نسو بلکې دغه مبتزلو فلمو مخاوني سو چې هغه هیواد ته په زیان دی هغه سریالونه چې د ترکیه او هند او نورو دي په دې برخه کې داسې ویلای شم چې پایښت له ابتدا نه شروع کړی دا پراتونکو کې زمونږ خپل اوږدمهال پلان دا هم دی چې وکول شو د غوی په مقابل کې لکه هغه سیس یو غوی عکس العمل لري منګې د مخنیوي لپاره حل ځلې وکړو
په کابل کې اوس شاوخوا 15 دیرش تلویزیونونه دي دا ټول سریالونه مخبري اته په خیال په دې 15 دیرشو تلویزیونونو کې چې سریالونه او فلمونه خبري کومې دا سيدي چې ستاسو په معیار برابر دي ایا ستاسو دا وختونو مطابق داسې یو څه خبري
متاسفانه ټول د اشخاصو دی او اشخاص بیا نورو ډلګیو او ډلو پوری تړلې دي هغه هغه څه کوي چې په تجارت باندې ولاړوي او هغه هغه څه کوي چې تنظیمي ګټو تجمنوي نو متاسفانه منګه دا هله دوی نه لرو چې دوی د خشیخ پور کې خو کړه وشي دا به د هواد لپاره اوګدمهاله ګټه تضمین کیږي ځکه د منګ ملي ګټه وزمنګه فرهنګي ارزښتونه هغه څه دي چې د منګ هوادوالو ته ډیر ارزښت ورکوي او دا مو هوادوالو ته ډیر په ګټه هم تمامېږي
نو سپایسر د دې معنا دا چې د تلویزیونی چینل نشته دا چې ستاسو په معیار دي سریالونه خبره کې پاره د دې د مخنیوي لپاره تاسو څه کوئ فرضاً په دې خپل مجله کې څه وایست
د اما په حوی لپاره محل ځلې کړی دی او منګه د هغو سریالونو چې هغه د افغانستان د فرهنګ خلاف دی هغه خلکو ته بیانو مثلا د افغانستان هغه
نوم یې اخلي چې دا سریال د کتو ول نه ده
اصلا کوم سریالونه چې خبريږي دا چې ترکی دی که هندي دی هر بهرنۍ سریال چې د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو سره خلاف وي هغه د افغانانو لپاره تاوان کوي او په ټوله معنا کراشو پایښت وازي په فرهنګي برخه کې دا هم نه کوي فرهنګي برخه دا هم د چې هوادوالو ته هغه ارزښتونه وخی چې هوادوالي لري مثلا د افغانستان فرهنګ په ټوله معنا دا هم دی چې د افغانستان د هغو ارزښتونو نه باید دفاع وشي
په تیر یو کال کې مو درې غنې خبرې کړې دي څلورم مې البته نه دا چاپ شوی مواد څوک درته برابرې تاسو خپل تلاش کوي څوک څه کار در سره کوي
د پایښت دیش کسي ځډاله ده په دې برخه کې منګه فرهنګي کمیټه لرو چې فرهنګي کمیټه مو له با تجربه ژورنالیستانو چې د سروبي ولسوالۍ او د ترڅنګ د کابل ولایت په بیلابیلو هغو برخو کې دي چې هغه له سروبي سره نږدې پرتی دي لکه د خاک جبار ولسوالۍ او باګرامي ولسوالۍ نو ژورنالیستان ملګری مو منګه مواد برابرې والته راپورونه باندې ولاړ زمنګ مجله په نیتونه باندې ولاړه د نو مزمنګ مواد من خپل برابر وو خپلې تولید وو په خپل هواد کې لمدبینه چاپی
کومو کومو ولایتونو ته لیږي؟ صرف په کابل کې ویشل کیږي، په سروبي کې که نور ولایتونو ته؟
پایښت اوله غنه او دویمه غنه چې زر زر جلد چاپ شوله هغه په سروبي کې واځي ویشل کیدلا او د ځوانانو د ولستن د ورته بيخي زیاته و. دریمه غنه چې مو کول شول چې هغه خوست او ننګرهار ته مو لیږو. په څلورمه غنه کې مو پلان دا دی چې وکول شو د کابل ولایت ټول ولسوالیو ته د افغانستان لوی ښارونو ته پایښت ورسیږي تر څو خلک موضوعاتونه مستفید شي.
ستاسو ډیرای ملګری ځوانان دي، د ورزش په برخه کې څه کوي؟ څلره په مجله کې؟
بله، پایښت مجله یو برخه ورزش او سپورت ځانګړی شوی د چالتہ د ځوانانو، البته د پښتنو ځوانانو ډیره مینوال لوبي چې دا کرکټ ده. موږ په سروبي کې کرکټ اکیډمي لرو، البته په ځوانان لرو، روزونکو ورته لرو. نو دا غوي هغه گزارشونه چې محلي سیالي کې نور ولسوالي نور ولایتو سره کې هغه په مجله کې ورته خبر وو. د ملي لوبډلې یو یو لوبغاړی ورته په مجله کې مرکه کوي چې دا غوي له تجربو نه دوی ګټه واخلي، او تر څنګ د دوی هغه د روزنې پروګرامونه چې د دوی غوښتنه وي هغه ورته د پایښت په اړه غنه کې نشرو، او حتی د دې لپاره دوی تشویق شي د همدغه د سروبي ولسوالۍ له محلي لوبغاړو نه یو تکړه لوبغاړي سره مرکه کوي تر څو دوی د خپلې لاسته راوړنې، خپلې بریاوي، د خپل ژوند تجربې او د خپل د کرکټ سره د مینې ځانګړتیاوي وایي چې ولې مینه لري او کومې دغه دي چې د تاسو چې کرکټ وکړي.
تر دې لمخه په سروبي کې کومه چاپی خبرونه شوه؟
متاسفانه تر دې وړاندې هیڅ چاپی خبرونه نه و، بلکې یو بهرنی رادیو چې هغه هم ډیر کم خبرونه لرلې.
د دې خپل ولسوالۍ د معرفي لپاره متسکړې دي.
موږ په دې پایښت په اړه غاڼه کې دي سروبي ولسوالۍ د پایښت لپاره او د یو ارشیف په توګه چې څوک غواړي سروبي ولسوالۍ په راتلونکي کلونو کې په تاریخ کې وګوري نو پایښت ته مراجعه کوي. موږ د کلو له مشرانو سره، ملکانو سره، د انکشافي شورا له رئیس سره او هغو کسانو سره چې هغوی سپینګیری دي پوهیږي په د سروبي ولسوالۍ په قدامت او د سروبي ولسوالۍ په پخوانی تاریخ باندې هغوی سره مرکې کړي دي، او د سروبي د پیژنګلوي لپاره هم له هغوی نه هغه مواد راخیستي چې هغه کره دي، دقیق دي، او په راتلونکي کې دا ضمانت شته دی. یعنی داسې څه نه دي چې هغه له رسنیو راخیستل شوي او یا هم د خلکو د ګونګسو تاویلو ماویلو مواد وي، هغه کره مواد وي.
سروبي وایي دغه ولسوالۍ ته ولې سروبي وایي؟
اصلا دلته بیلابیل روایت دي. نو چون دلته خړونه هم شته د سپینګرو په وینا چې دلته د خړونو ځمکې خړوبې کړې دي، نو دوی دغه ټکی چې سروبی ده دا زرو بنا اخیستل شوی دی. نو څوک ورته وایي چې دا سروبی دی چې مثلا د پنشیرو، کاپیسا او د لوګرو، د کابل او د دوه ولایتو اوبه راځي او دلته سر سره یو ځای کیږي.
کور مودان نوي کارونه مڅ دي.
د دې ترڅنګ هم دویم ګام دا دی چې د پایښت ښوونیز مرکز د کابل په 12مه ناحیه کې جوړ شوی دی. غواړو چې پایښت د ټول هیواد په کچه باندې کور کو. نو دا دی د سروبي ترڅنګ مو دا ځل په پروګرام کې دا چې باګرامي ولسوالۍ او خاک جبار ولسوالۍ تاریخي مسائل هم راوخلو چې هغه هیوادوال ورته لاسرسی نه لري او دراتونکو تاریخ لپاره موږ ته یو ښه ثبوت پاتې کېدل شي. د دې ترڅنګ پایښت په تعلیمي برخه کې د انسټیټیوټ ترڅنګ د پوهنتون په کچه پروګرام لري چې ډېر زر به دا هم عملي شي. همداسې و پایښت رادیو ټلویزیون کیږي، او همداسې و پایښت د روښونیز مرکز نه انسټیټیوټ او پوهنتون کیږي، او د دې تر څنګ هم اساسي کار دا دی چې پایښت په یو کیفیت ولاړوي.
خدای مبریالی لره
ډیره مننه.